السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. خو لنډ خبري برخه کې به ووري چې په سمنګانو کې د یو کان دننه ټول بند پاتې شوی کان کیندونکي ژغورل شوی. دا چې ولې د افغانستان په قانونو کې وخت نا وخت د دغه ډول زړه بوګنونکو پیښو راپور نه خبريږي، په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. طالبانو په کندوز کې درې تنه په عام محضر کې د هغه څه په خاطر چې دوی لواطت بللی په درو وهلي دي. د طالبانو سری محکمې اعلان وکړ چې دغه درې کسان د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې مجازات شوي. دغه محکمې د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼې کې ویلي چې لومړی تورن یې په وو طالبان محکوم کړی او نه دیرس دوری وهلی. دویم تورن ته 15 کاله تنفیذي بند او نه دیرس دوری ورکړل شوی، او دریم تورن په 4 کاله تنفیذي بند محکوم او نه دیرس دوری وهل شوی دی. تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو سلګونه کسان په بیلابیلو تورنو په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو پر محاکمو نیوکې کېږي چې تورنو ته د مدافع وکیل حق نه ورکوي او محاکمې هم اکثره عادلانه نه وي. خو طالبان بیا تل د خپلو محاکمو ننګ کوي. ایرانی چارواکو مازندران د افغانانو لپاره ممنوع ښار اعلان کړی دی. د مهر نیما دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت سلاکار نادر یار احمدی د یکشنبه په ورځ وویل چې په مازندران کې افغانانو ته هر ډول کار منع دی، او حتی افغانانو ته د لنډمهاله استوګنې جواز هم نه ورکول کیږي. نادر یار وویل افغانان مازندران ته په هغو اسنادو نشي تلای چې په نورو سیمو کې اجازه لري. افغان کډوال یوازې په سیاحتي ویزې سره د ایران د شمالي سیمې ته سفر کولی شي. په تیرو وختونو کې په مازندران سیمه کې افغان کډوال د قانوني استوګنې د اسنادو سره سره ځورول شوي او حتی له دغه هیواد ایستل شوي دي. د ایران په شاوخوا شلو ښارونو کې د افغان مهاجرینو حضور د محل منع شوی، او په ځینو ولایتونو کې اړوندو چارواکو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغان کډوال په کار وګماري د دوی به د کار څښتنان تر 1 میلیون تومنه زیات جریمه او سزا به ورکړي. له ترکمنستان او ازبکستان څخه وارداتي برېښنا بیرته افغانستان ته وصل شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت د یکشنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د ادارې تخنیکي کارکوونکي توانېدلي چې له ازبکستان او ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه حل کړي. د دې ستونزې په سبب برېښنا پرې شوې وه. له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله بنده وه، او د ترکمنستان برېښنا هم د توپان په سبب بنده شوې وه، چې له امله یې په بلخ، کابل او د لارې په اوږدو کې د ځینو نورو ولایتونو برېښنا پرې شوې وه. افغانستان د خپل برېښنا ډېره برخه له ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د ژمي په موسم کې خلک د وارداتي برېښنا له کمښت او د پرچاویو له زیاتېدو شکایت کوي. او روسیا له سوریه څخه خپل پوځي تجهیزات باسي. د سپوږمکۍ عکسونه چې د دسمبر په 14 د مکسار فضایي شرکت لخوا اخیستل شوي ښیي چې روسیا د حمیمیم هوایي اډې څخه د نظامي تجهیزاتو ایستلو ته تیاری نیسي. د روسیې یوه کارګو الوتکه د دسمبر په 14 د سوریه په لویدیځ کې له حمیمیم هوایي اډې څخه لیبیا ته والوته. رویټرز د سوریه د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د سوریه د ولسمشر بشار اسد له نسکورېدو وروسته د وتلو د یوې برخې په توګه تمه کیږي چې په راتلونکو ورځو کې به څو نورې روسي کارګو الوتکې له اډې څخه ووځي. روسیې په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت د ملاتړ لپاره پوځي حضور درلود، او لا هم په دغه هیواد کې شاوخوا 500,000 سرتیری لري. دغه ځواکونه د سوریې په دو مهم اډو کې ځای پر ځای شوي چې یوه یې په ترتوس بندر کې سمندري اډه، او بله یې په لازقیه کې د حمیمیم هوایی اډه ده. د سمنګان ولایت د دریسوف د ډبرو سکرو په یوه کان کې ټول ایثار کارګر ژغورل شوي دي. د خبره په سمنګانو کې د طالبانو د والی ویان عصمت الله مرادی رسنیو ته کړې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان اکثره معدن په 13 د ډبرو سکرو کانونه په ډیر وروسته پاتې او غیر فني شکل استخراجیږي، چې اکثره د مرګونو پیښو لامل کیږي. تفصیل له صفی الله ستنیک زیورو.
د شنبه له غرمه مهاله لسګونه کارګر د دریسوف د ګولا سیمه د ډبرو سکرو په کان کې بند پاتې و. د سیمه خلکو او ژغورونکو شاوخوا څلیرویشت ساعته د دغو کارګرو د رایستلو لپاره هڅې وکړې. په سمنګانو کې د طالبانو د والي ویاند عصمت الله مرادي یکشنبه ناوخته رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې 22 تنه ایثار کارګر ژغورل شوي.
معدن سنگ زغال کې در ولسوالۍ دریسوف
پایین د ډبرو سکرو یو کان لویدلې و چې له امله 22 مالی کارګران په دغه کان کې بند پاتې و. د نیکمرغه د سیمې د مسؤلانو په هڅه ټول دا کارګر له خاورو لاندې راوستل شول او ټول ژوندي او سلامت دي. لومړنیو راپورونو کې ویل کېدل چې د ګیر پاتې کارګرو شمیر شاوخوا 15 تنه دی. خو وروسته په سمنګانو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړ چې یوازې 22 کسان په کان کې ایثار پاتې و. دریسوف د افغانستان لوی کانونه لري چې د کیفیت او استخراج له پلوه لومړۍ درجه بلل کېږي، خو غیر معیاري او وروسته پاتې کان کیندنه د دې لامل شوی چې تل دې سیمیک په قانونو کې د مرګونو پیښو یا د کارګرو ژوند ته د متوجه ګواښ راپورونه خپاره شي. د کانیزو چارو متخصصین وایي تر څو چې غیر معیاري استخراج روان وي داسې پیښې بیا بیا تکرارېږي. د کانونو د چارو یو متخصص او د کانونو وزارت پخوانی سلاکار عبدالقدیر مطفی یک شنبه ناوخته ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې خصوصا په دریسوف د ډبرو سکرو چې کوم قانون دی په دغه کې یو خو خود سره کیندنې دي، بل کیندنو کې چې کوم وسایل دي هغه ډېر ابتدایي وسایل دي چې په هغه کې ډېر زیات خطرات رامنځته کوي. بله مهمه مسله دا ده چې هلته د ماشومانو په زور د شاقه کارونو او جبري کارونو کې هم یو ډېر غټ باس دی چې هلته متاسفانه وجود لري. قانون په استخراج کې خصوصا د ډبرو سکرو په استخراج کې یو نړیوال معیار چې کوم د استخراجي معیار دی چې هغه کې هغه محیط زیستي مسایل هم دي، په هغه کې هغه اجتماعي او ټولنیز مسایل هم دي، هغه متاسفانه په پام کې نه نیول کیږي او دا ډېره غټه فاجعه ده.
د راپورونو له مخې په دریسوف کې د ډبرو سکرو د استلو لپاره شاوخوا 800 ځایونه کیندل شوي چې تر ډېره غیر معیاري دي او د کارګرو د ژوند خوندیتوب هیڅ ضمانت پکې نشته. په دریسوف کې د افغانستان د ډبرو سکرو لوی کاني ساحې موجود دي چې د کیفیت له لحاظه د دې سیمې سکاره تر نورو سیمو ښه بلل کیږي. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو ایس په قانونو په تیر بیا د ډبرو سکرو په قانونو باندې پنګونې زیاتې کړې او د دوی لپاره یو لوی عایداتي سرچینه ګرځېدلې. د افغانستان د ډبرو سکرو لویه برخه پاکستان ته صادرېږي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي په تیرو اتو میاشتو کې څه باندې 6.5 لک ټنه ډبرو سکاره بیلابیلو هیوادونو ته صادر کړي. دا خبره د یاد وزارت ویاند عبدالسلام جاوید کړی او ویلي دي پاکستان، چین، ایران، ترکیه او هند ته دغه صادرو شو سکرو ټول ارزښت څه باندې 15 میلیون ډالرو ته رسیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وای روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسي په برخه کې لګن ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د روغتیایي مرکزونو لکه مکته او د متخصصینو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشټوالي شکایت وکړ. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست هم وړ مورز ومنل چې د افغانستان روغتیایي سیستم له جدي ننګونو سره مخامخ دی او ان په ډیرو روغتیایي مراکزو کې د پاموړ تجهیزات او امکانات په نشت حساب دي. تفصیل له حدیث پردیس اورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د روغتیایي مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشټوالي شکایت کوي. دوی په روغتونونو کې په ټیټ کیفیت له روغتیایي خدماتو د شکایت سربېره ادعا کوي چې د ناسم تشخیص او بې کیفیت درملنې لامل اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته یوسي. د بلخ ولایت اوسیدونکو دوست محمد ادعا کوي چې د ناسم تشخیص لکبلې ناروغ پلار مړ شوی دی.
طبابت د افغانستان تجارت شوه.
په افغانستان کې د طبابت تجارت جوړ دی او ډېر نور ستونزې هم لري. مخکینی متخصصین نشته او کوي هم سم تشخیص نه کوي او با کیفیت دوا هم نه پیدا کیږي. له همدې امله پاکستان ته لاړو او هلته زیات ستونزې سره مخ شو او پلار مې وفات شو.
د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ اوسیدونکو معصوم احمدی په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما در ولسوالۍ اوبې میشم.
زه په اوبې ولسوالۍ کې ژوند کوم او په ټوله ولسوالۍ کې یو کلینیک لرو چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي. هرات ته 160 کیلومتره لار ده او خراب هم ده چې د عاجلو مریضانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او ځینې هغه د لارې په اوږدو کې لمنځه ځي
کې واقعا جل باشه، یعنی از بین
میره. په ورته وخت کې ځینی خلک ادعا کوي چې د روغتیایي چارو کارکونکو له خلکو سره ناسم چلند کوي. د کابل خار یو سیدون کې چې نه غواړي نو می پر راپور کې یا چې په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
کوم د شپانی ملالای مریض ولادي بود
ملالای رختون ته می ولادي مریض بي ولای وو ډاکټران ټول په تاقونو کې ناست وو او په خپل موبایلونو کې ټول نيزه شبکې کارولې او بوخت وو ناروغانو ته هیڅ پاملرنه نه کوله کله چې ورغله مرتهومي ویل زموږ د ناروغ حالت ښه نه دی یو ځلې وګورئ ویل زما د برخې نه دی هغه بل ډاکټر ته ورشه
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالی د شنبې په ورځ کابل کې پیوی ناسته کې دا ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی او په خبره د مرکز په ډیری روغتونونو کې تجهیزات بیخي په نشت حساب دي تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې د راپورونو له مخې افغانستان په پراخه کچه د میندو او ماشومانو لمړینې او د خزینه متخصصانو او روغتیایي پرسونل کمښت سره مخ دی خدا په داسې حال کې دا چې تازه د طالبانو مشرتابه د انجنونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې چې دغه اقدام په کور دننه او بهر پراخ او تون خبرګونونه راو پارول
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي پر دغه هیواد د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه ګیر پدرسن د مشق ته سفر کړی ترڅو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري په سوریه کې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلواله ډله د بشر الاسد د رژیم تر سقوط وروسته د چارواګي په لاس کې لري تفصیل به له صفي ولاستانه کې وو
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بشار اسد د حکومت له نسکوري دورسته پر دغه یوه د لویدیز د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه ګیر پدرسن د یک شنبه پر ورځ په دمشق کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویل لته روسو کړکېچونه ونې ورسته عادي حالت ته د سوریه د بیرته تلو لپاره د بندیزونو د ژر لغوه کېدو اړتیا ده البته ټول خبر په اقتصادي بیا رغونه کې ده موږ باید وګورو چې دا موضوع په چټکۍ سره حل شي موږ هیله لرو چې د بندیزونو په چټکۍ پای ته ورسي یو وار بیا د سوریه د بیا رغونې د هڅو شاهد واوسو موږ باید د ترسره شوو جرمونو په وړاندې عدالت او حساب کتاب وګورو او ډاډ ترلاسه کړو چې دا مسله د اعتبار وړ عدلي سیستم څخه تیریږي او د غچ خبره پکې نشته
and that they don't see any revenge.
د سوریه حکومت له کلونو راهیسې د امریکا او اروپای ټولنې او نور هیوادونو تر سختو بندیزونو لاندې دي. دغه بندیزونه په دوه ورځې ولسم کال کې د حکومت ضد سوله ییزو مظاهره چانو د تاوتریخجنې ځپنې په خاطر د بشر اسد پر رژیم لګول شوی وو. د سوله ییزو مظاهرو شدیده ځپنه په سوریه کې د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځېده چې بل اخره د اسد د رژیم تر سقوط پورې وغځېده. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ګیر پیدرسن زیاته کړ چې سوریایان باید په یو سیاسي بهیر کې ځانونه وګوري.
Process on the way that is inclusive of bold Syrians.
موګدی تارتیالرو چې یو سیاسي پروسه کې ټول سوریان شامل وي دا پروسه باید په زغرده په خپل د سوریه د خلکو لخوا رهبری شي نو دا د سوریه مسولیت دی چې د نورو په مرسته دا کار وکړي بیا دوه مننګونه د سرپرست حکومت په وړاندې د دولتي ادارو تر لاسه کول دي خدماتي ادارې د قانون او نظم اعاده خورا مهمه ده
and security extremely important
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو دغه خاص استازي د مشق ته تللی څو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري هلته نوې موقت حکومت د حیات تحریر شام ډلې تر مشرۍ لاندې جوړ شوی چې څو ورځې مخکې د اسد د کورنۍ څخه باندې 50 کلنه واکمنۍ ډانګ کړه
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
سیار جنجالار دیدم من ورشاد ددانو کفتانو یګون د فکر نن بدل شنه د سرخانو طرف مې دوختن زندگی رد نه فهمیدم
د یوې میرمنې خبرې مو ورېده چې ویلې د موتات میړل لاسای تاریخ ژوند تیر کړی دی دینجونو د ودولو پر وخت د کومو خبرو په پام کې نیول
ریندی مسئولیت د چتا سبا واده شي خوده سينه وي د الګ څنګه دی باید پختنه وکي چې هغه الګ څه کار کوي هغه الګ دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونس کی سیګریټ ونس کی د نور عملونه ونه لري هغه کار کول شي کنه شي کول هغه سواد لري کنه لري
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړي درنو دوستانو عملی تجربه د خې چې په افغاني ټولنه کې دشته دودونو او